شریکان است و حقوق بشر نباید در دستور کار سیاسی افغانستان باشد، بلکه در محور اصلی تصمیم گیری ها باشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما حکومتشان با وجود محدودیت در برابر زنان در همه عرصه های تحصیلی و کار و فعالیت های سیاسی و اجتماعی مدعی است که حقوق همه افغان ها به شمول زنان را بر اساس اصول شریعت تامین کردند، آنچه که جامعه جهانی آن را نمیپذیرند.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ صفی ولستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست. ویم پیل په خبرونو کو. نن جمعه د می دریمه د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال بیا لداسي وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بیان او رسنیو د ازادي د محدودیتونو په اړه اندېښنې نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې تر تیرو دوو کلونو هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په څه کم دریو کلونو کې د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو له لوري الکتر لګه ولس دستور العملونه اعلان شوی دی. دغه مرکز پرون په خپل اعلامیه کې ویل د طالبانو په دستور العملونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار مخنیوی، د مدني اعتراضونو او مظاهرو پر خپرېدو بندیز، د خزینه ویاندویانو د مخ پټول او دې ته نور ورته موارد شامل دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سلګونه رسنۍ له فعالیت لویدلې، زرګونه خبرلان له هیواده وتلي او یو شمېر نورو دندې له لاسه ورکړې دي. په دې موده کې لسګونه خبرلان نیول شوي، ځینې وروسته خوشي شوي او ځینې لام په بند کې شپې سبا کوي. د سمنګان بلخ پر لوی لار پرون په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 21 نور ژوبل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو رسنیو ته وویل چې د دې پیښې په ټپیانو کې چې د یو ډاینا موټر د چپکېدو په نتیجه کې وشوه، د 1500 تنو حالت نازک دی. د پیښې دلیل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. په افغانستان کې په نسبي ډول ترافیکي پیښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ ترڅنګ د لارو خرابوالی ښودل شوی. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن جمعې او سبا شنبې لپاره د افغانستان په 28 ولایتو کې د واورې، باران او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې فراه، هرات، نیمروز، کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردک، لوګر، کابل، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان او تخار ولایتونه دي چې د اورښتونو وړاندوینه پکې شوې. په افغانستان کې د اورښتونو اورښتونو او سیلونو له کبله نږدې 80 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه راز د سیلونو او اورښتونو له کبله سلګونه کورونه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه له فصلونو سره ویجاړه شوي او سلګونه څاروي تلف شوي دي. ایران وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو د مخدره موادو د تولید د کمیدو کومه نښه نه لیدل کیږي. ایرنا خبری آژانس پرون د ایران له مخدره موادو سره د مبارزې د کمیټې سرپرست محمد رضا کاظمی په خولو ویل د نړیوالو ادارو او سازمانو په راپورو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو لږ تر لږه په ایران کې داسې کره او یقیني شواهد نه دي لیدل شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید هم کم شوی وي. ښاغلی کاظمی په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په متبادلو کښتونو کې مرسته وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي له ایران سره سوداګري راکړه ورکړه به 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. عزیزی چې د یو پلاوی په مشرۍ ایران ته تللی، پرون د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې د ایران ایسنا خبري آژانس ته وویل د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړوي. ده وویل له ایران سره په مخکینیو سفرونو کې هم د چابهار بندر په اړه خبرې کړي او غواړي دا بندر سل په سلو کې فعال کړي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت، ایران او هند موافقې پر اساس پر چابهار بندر هندوستان 100 میلیون ډالره پانګونه وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګڼې پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. دغه وزارت ویاندې ممتاز آرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کوم بهرني هیواد ته اډې نه دي ورکړي. دې په عین حال کې وویل پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان له فضايي حدودو کار واخلي. تیر اونۍ د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلي وو پاکستان امریکا ته دوی اډې ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډې اوسنۍ مخکینی حکومت ورکړي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځلې ویلي چې افغانستان ته بې پلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه تیریږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو.com کې ولولای. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار په افغانستان کې د داعش د ګواښونو د زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه ښوولېده. دا رپورټ هم تاسو ته خپروو چې په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ډرون الوتکو لیدل کېدو خلک اندېښمن کړي دي.
دا خو د شپې تقریبا 12 بجې وې، داسې دوه لیزر غونټې لرل. ما ته خپله همدغه ډرون ښکاره سوله چې ګرځېدله، داسې ګزمه یې کوله.
موږ په کندهار ښار کې په روژه کې د څو ځلې د ډرون طیارې غږ اورېدلی دي.
نن جمعه د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، خو افغان خبریالان په څه حال کې دي؟
مونږ که چېرته د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت یا خراب سیاسي وضعیت ته په خبرونو کې پوښښ ورکوو، دوی څخه پوښتنه کوي، دوی یې مخه نیسي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د داعش د خراسان ولایت د حملو دوام په دې اړه اندېښنې زیږوي چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر ځالو بدل شي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نورو هیوادو ته د دې ډلې د ګواښونو یادونه کړې ده. طالبانو په ظلمونو په افغانستان کې د داعش ګواښونه رد کړي او ویلي دي دا ډلې ځپلې، خو سیګار د ملګرو ملتونو د پلټونکو په قول ویلي چې داعش په ټول افغانستان کې د جلب و جذب په لټه کې ده. تفصیل عصمت څاروان اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېدا په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کنسرت پر حال د مارچ د 22 نیټې خونړۍ برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې په غاړه واخیست. په دې برید کې لږ تر لږه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګنده نه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حال برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستانه ورسره ملاتړ کېده او کنه. د امریکا سینکام یا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د داعش د خراسان څانګه ممکن په څه کم شپږو میاشتو کې له افغانستانه د باندې هدفونه په نښه کړي. د وویل د داعش د خراسان څانګې هدفونه په واضح ډول له افغانستانه وړاندې تللي او نړیوال شوي دي. مخکې یې په پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې حملې کړي او په وروستیو کلونو کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستانه د باندې د تهدید د رغمسته کولو لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ای بی سی شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څانګه یو ستر ګواښ وباله ویل چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپلی او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش د جګړه مارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 6000 ترمنځ اټکلیږي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي داسې ښکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپله طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له واک ته رسیدو پر وروسته نږدې درو کلونو کې داعش په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یوه راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 6 ملکیان وژل شوي او 138 نور ژوبل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
پورستیو کې د افغانستان د بیلا بیلو سیمو د پاسه له بدخشان نیولې تر کندهار پورې ډرون الوتکې لیدل شوې. طالبانو دا کار د امریکا لخوا د افغانستان په هوایي حریم تیرای ګڼلی، خو واشنگتن تر دې دمه په دې اکلت سندې ویلي. دا هم پوره څرګنده نه ده چې د غلطکې د کوم هیواد دی او د کومه ځای ده چې لپاره د افغانستان فضا ته داخل شوی. خو څارونکي په دې باور دي چې د غلطنې چې خلک اندېښمن کړي امکان لري په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتوالي سره ارتباط ولري. په دې اړه سلطان محمد سرور یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
د تیرې ورې میاشتې دوه خونړیو پیښو د سیمې او نړۍ د خبرونو سرټکي جوړ کړل. په کندهار کې بریچ د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو ځواکمنه اډه ګڼل کیږي او مسکو ته نږدې بریچ لسګونه کسان پکې ووژل شول. داعش ترهګرې ډلې د دواړو بریدونو پړه په غاړه واخیسته. د ورې په دوهمه نیټه کندهار کې د نوي کابل بانک په شعبه برید کې د ځایي سرچینو د معلوماتو په اساس 21 کس مړه او 150 نور ټپیان شول. یوه ورځ وروسته مسکو ته نږدې د کنسرت په تالار برید کې لږ تر لږه 144 کسه ووژل شول. امریکایي چارواکو وویل چې د دوی د اطلاعاتو په اساس په دغه برید کې د داعش ډلې خراسان څنګه چې په افغانستان کې فعاله ده لاس لري. له دې وروسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له کندهار او نیمروز نیولې تر بدخشانه پورې د بی پیلوټو الوتکو د لیدل کېدو رپورټونه خپاره شول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د وري په 11مه تلو نیو سره مرکه کې دغه الوتکې پرته له دې چې کوم دلیل وړاندې کړي امریکایي وګڼلې او وویل چې د کندهار او نیمروز د پاسه د افغانستان په هوایي حریم تیری کړی دی. حمدالله فطرت د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون ته څرګندونو کې د مجاهد ورته خبره وکړه.
د افغانستان پر فضا باندې د امریکایي ډرون الوتکو ګرځېدل د افغانستان پر هوایي او فضایي حریم باندې تجاوز بولو او په کلکو ټکو یې غندو. د امریکایي لوري څخه غواړو چې د افغانستان هوایي حریم ته درناوی ولري او له هغو هیوادونو چې د دوی له فضایي حریم څخه په استفادې د افغانستان هوایي حریم نقص کیږي غوښتنه کوو چې اجازه ورنه کړي تر څو د دوی له لارې د افغانستان هوا او فضا تر اشغال لاندې راشي.
د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد تیر کال وویل چې دغه بی پیلوټ الوتکې له پاکستانه پرواز کوي خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه خبر رد کړه. بلخوا د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې په دې وروستیو کې اړیکې له طالبانو سره ترینګلې شوې دي وویل چې خلک فکر کوي چې طالبانو د افغانستان هوایي حریم د دې په وینا د ډالرو په مقابل کې امریکا ته سپارلې دی. خو تر اوسه پوره څرګنده نه ده چې دغه الوتکې د کوم هیواد دي او له کوم هیواد څخه د افغانستان فضا ته داخليږي. د امریکا دفاع وزارت د دغه رپورټ تر جوړېدو د ازادي راډیو پښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی خو مخکې ویلي دي چې د داعش په څیر ترهګرو ډلو څارنه ایجابوي چې د افق د پاسه عملیاتو کړنلاره فعال وساتل شي. په دغه ډول عملیاتو کې بی پیلوټه الوتکې کارول کیږي. د امریکا دفاع وزارت دوه کاله مخکې یو اعلامیه کې وویل چې د القاعده مشر ایمن زواهری د دغه ډول عملیاتو په نتیجه کې کابل کې ووژل شو. د هستوګنې د سیمو د پاسه د ډرون الوتکو پروازونو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې رپورټ کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکې په ځانګړې توګه د خادي او غم د غونډو په محل خلکو ته ویره او اندېښنه پیدا کوي. هغه وویل چې په وروستیو کې د خپل کور د پاسه یو ډرون لیدلی دی.
دا خو د شپې تقریبا 12 بجې وې دا چې 2000 غونټې لارل او ما ته خپله همدغه ډرون ښکاره شوله چې ګرځېدله دا چې ګزمه یې کوله او د لبنګه او له هغه نه هم د خپل غږ نه هم لکه مخکې د وخت جمهوریت کې موږ ته اندازه لګېده چې دا کوم غږ دی او دا د ډرون و نو داسې ګرځېده یو څو ګزمې وکړلې بیا داسې مخ په مقبله باندې لاړه د کندهار په طرف باندې.
د کندهار یو اوسیدونکي هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ډرون غږ اورېدلی دی.
موږ په کندهار ښار کې پروژه کې د سوزلي د ډرون تیارې غږ اورېدلې دي حتی د روژې د مخ هم سوال اورېدلې دي.
د نیمروز یو اوسیدونکی وایي چې له کوچني اختر مخکې د زرنج ښار د پاسه بی پیلوټ الوتکه لیدلې. هغه وایي چې طالب چارواکي خایي په دې حقره توضیحات ورکړي.
نو دا غدوی مخ او هدف خلک موږ معلوم سي چې دوی چیش لپاره دلته راځي او چیش لپاره ګرځي ځکه موږ عام وګړو. نو زموږ غوښتنې د مسؤلینو څخه دغه ده چې دا وی ګوري او معلومات وکړي چې دوی د چیش لپاره راځي او په دغه حق له هم وایي چې دا له کوم هیواد څخه راسنیږي ممکن دا د امریکایان یا هم د ایران یي یعنی دغه تیر احتمال چې ذکر نیمروز ایران ته هم نږدې دي.
داعش ترهګرې ډلې تیرې مرغومې میاشت کې په کرمان کې د سپاهي بازداران د یو پخواني قومندان جنرال قاسم سلیماني د مړینې د څلورم تلین په مراسمو خونړی برید وکړ چې لږ تر لږه 95 کسان پکې ووژل شول. تمیم آسی د لندن په سلطنتي کالج کې لوړ رتبه څېړونکی په دې باور دی چې د څو هیوادونو ډرون د افغانستان په هوایي حریم کې راڅرګندېږي.
حریم فضایي افغانستان د کنټرول رژیم طالبان است.
د افغانستان هوایی حریم د طالبانو په کنټرول کې نه دی. اوس مهال څلور هیوادونه د افغانستان په هوایی حریم کې خپل ډرونونه یا بې پیلوټ الوتکې الوزوي چې روسیه، ایران، پاکستان او د امریکا متحد ایالاتونه دي. اکثریت هغه الوتنې چې اوس کېږي د ایران، روسیې او امریکا دي. هغه بې پیلوټ الوتکې چې د امریکا دي اکثر له پاکستان او قطر څخه پرواز کوي او د افغانستان په هوایی حریم کې د کشف او څارنې کار کوي. خود مسکو له پیش وروسته د افغانستان په فضا کې د ډرونونو د الوتنو زیاتوالی اکثر د روسیې او ایرانی ډرونونو دی چې وروسته دوی تور لګوي چې ګواکې د امریکا او ناتو دي. دلیل هم هغه بریدونه دي چې د داعش خراسان څنګه مسکو کې وکړل.
دلیلش هم حملات بود که داعش راخی خراسان د مسکو انجام داد.
خغلی آسی چې په خوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال هم پاتې شوی زیاتوي چې دغه بی پیلوټ الوتکه کله ناکله بریدونه هم کوي خو طالبان یې د ده په وینا ریپورت نه خپروي. محمد رادمنش د افغانستان د نسکور شوي جمهوري نظام د دفاع وزارت پخوانی وایاند وایي چې د جمهوریت په محل هم د افغانستان رادار سیستم د افغاني ځواکونو په اختیار کې نه و خو د افغان ځواکونو د خود کفایي لپاره هلې ځلې روانې وي. خغلی رادمنش د اوسنی وضعیت په هکله ازادي راډیو ته وویل
در افغان زواکونو لپاره نه یوازې رادار بلکه در دافع هوا تجهیزات هم نسته چه پا استراتیجیک سطح در افغانستان پا فضا که در هر دول پرواز مقابله وربانده وشی.
طالبانو په تکرار ویلی چه پا افغانستان که داعش ډله ځپلی خو د استرالیا د استراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د دغه ډلې قوت نه یوازې زیات شوی بلکې په نړیوالو اهدافو هم کولای شي بریدونه وکړي. دغه انسټیټیوټ په خپل ریپورت کې چې د وری په نهمه یې خپور کړ وویل چې د داعش خراسان څنګه سره لدی چې طالبانو سره خونړۍ سیالي لري خو تر اوسه هم ځواکمن ده. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا په کندهار او مسکو کې د داعش له بریدونو څو ورځې مخکې امریکایي سناتورانو ته وویل چې د داعش خراسان څنګه به تر شپږو میاشتو کمه موده کې وکولی شي چې له افغانستان نه بهر د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګټو برید وکړي. علي احمد جلالی په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد په دې باور دی چې کچېرې داسې وشي نو امکان لري چې امریکا په افغانستان کې ځینو اهدافو باندې لری برید وکړي.
کله چې د امریکا ګټې وګواښل سي نو امکان لري چې اهداف د هغو امکاناتو په وسیله یې چې لري لری وولي او له منځه یوسي، لکه څنګه چې ایمن زواهری په کابل کې له منځه یووړ.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن جمعه د می درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنې خلاف عمل وکړي نو د دوی لخوا نیول کیږي او زورول کیږي. د رسنیو ملاتړي یو شمېر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت د کورنیو رسنیو ازادي اخیستې او د طالبانو حکومت رسنۍ د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کاروي.
د می میاستې درېمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن شوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوې وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت رسنه ها در افغانستان در کل په افغانستان کې په ټوله کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبر اعلان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لوري، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار و اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې دننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خپرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وې او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکې دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای چې ډیری له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خپرولو او په خپرونو کې د ښځینه اوریدونکو د اړیکو خپرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشی سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوه ټلویزیونی شبکو خپرونې چې ډیری دینی موضوعات خپرول ملی او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خپرونې بندې دي، او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ سوي چې ځان سانسور کړي.
د واکمن نظام لخوا ټولې خپرونې سانسور شوي او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بې دلیل نیول کېږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمنځ د بی باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت هم داسې دوام وکړي، په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق د درنوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت له قزاقستان او ترکمنستان سره موافقه کړې چې جنوبي اسیا ته د روسیې د تیلو د رسولو لپاره د افغانستان په لویدیز کې د لوجستیک مرکز جوړ کړي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوردین عزیزی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دې مرکز جوړېدا به افغانستان د سیمې د راکړې ورکړې پر لوجستیکي مرکز بدل کړي. په دې اړه موافقه په دې سال کې شوې چې د ازبکستان ولسمشر له پانګوالو غوښتي چې د ترانس افغان پروژې په شان په سترو پروژو کې پانګونه وکړي. تفصیل عصمت سروانه ورو.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نوردین عزیزی وایي د افغانستان په لویدیز کې د لوجستیکي مرکز د جوړولو په اړه به تخنیکي ټیم په دوه میاشتو کې د دغه مرکز د رسمي پلان په اړه موافقه لیک ترتیب کړي او په شپږو میاشتو کې به درې واړه هیوادونه پانګونه پکې پیل کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په وینا افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان د استازو د تیرې اونۍ په غونډه کې پریکړه وشوه چې د لوجستیک مرکز په هرات ولایت کې جوړ شي.
مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات.
په هرات کې د یو ستر لوجستیکی مرکز پر جوړولو موافقه وسوه. یو ستر نړیوال لوجستیکی مرکز به ان شاء الله د درېو هیوادونو په همکاري رامنځته کیږي. په دې مرکز کې به قزاقستان هم ونډه او پانګونه لري، ترکمنستان او موږ هم.
ترکمنستان هم میداشته باشه و ما هم میداشته باشه.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د هموول چې روسیې چمتووالی شوولی چې د مرکز ته به 500 بلیون ټنه نفتي مواد د جنوبي اسیا د هیوادونو په هدف واستوي. له بل خوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون پنجشنبه پر پانګوالو ژغ وکړ چې د ترانس افغان پروژې په ګډون د سترو سیمه ییزو پروژو په جوړولو کې ونډه واخلي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې زیایف دا خبره د تاشکند د پانګونې فورم ته په وینا کې وکړه. د وویل له بهرنیو شریکانو سره د چین، قرغیزستان، ازبکستان او د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل لارو د جوړولو چارې یو ځای پیل کړي. دا ستراتیژیک پروژې به د سیمې اقتصادي وضعیت زشت بدل کړي. منځنۍ آسیا به پر یوه داسې نړیوال ترانزیتي مرکز واړوي چې شمال او جنوب، ختیځ او لویدیځ سره وصلوي. پانګوال او نړیوال سازمانونه رابولي چې په دې سترو پروژو کې ګډون وکوي او په مدرنو بنیادونو د ورېښم ستره لاره احیا کړي. د ترانس افغان نوی جوړیدونکی کوریدور به اروپایي اتحادیه، روسیه، افغانستان، پاکستان، هند او د جنوبی آسیا نور هیوادونه له یو بل سره د ریل لارې په وسیله ونښلوي. په افغانستان کې دا ریل لار چې 625 کیلومتره اوږدوالی لري له مزار شریف څخه پیلیږي، له سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو څخه تیریږي.
نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. خدا چې افغان خبریالان څه حال لري، په دې اړه د ځینو خبریالانو غږونه او پیغامونه تاسو ته خبرو.
ښځینه خبریالانو ته هغوی چې له افغانستانه به هر کار کوي په ټوله کې طالباني سرچینی اطلاعات نه شریکوي، او هغه هم په دې دلیل چې یو له افغانستانه به هر کار کوي، دویم دا چې دوی ښځې دي. موږ په زمټایمز کې هم زه هم زما نو مور همکاران د دې شهید پات شوی یو چې مونږ په زلونو طالبانو د زینو سرچینو سره اړیکه نیولې ده. هغوی ته مو پیغامونه استولې دي، مستقیم تماسونه مو نیولې دي، خو زموږ تماسونه ته ځواب نه دی راکړی.
په اسانۍ سره موږ یعنی خبریالان نشو کولای لومړنیو اطلاعاتو ته لاسرسی ولرو. له بده مرغه د افغانستان د اوسني حکومت ویاندویان په اسانۍ سره د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه ورکوي، پرته له دې هغه مسایل چې د طالبانو د حکومت په نفع دي. پلو داخلي مسایلو ته د خلکو پام راوړوي، په هغې مسایلو کې له رسنیو سره طالبانو د حکومت د ویاندویانو همکاري پریمانه ده.
خو په سیر په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ دي، د معلوماتو نشکوالي سره مخامخ دي، منابع نه حاضرېږي چې معلومات شریک کړي، خلک دې ته نه حاضرېږي چې د خپل د ځان او د خپل د امنیت له وجې رسنۍ سره مرکې وکړي او یا په دولت باندې انتقاد وکړي. ډیره ګرانه ده چې ته یو منبع پیدا کړې هغې سره مرکې وکړي. د همدې محدودیتونو له وجې مونږ وطن پرېښودو، اوس چې دلته په مسافرۍ شپې ورځې تیره و، دلته هم همدغه مشکلات دي. په اسانۍ سره منابع نشو پیدا کولای، له منابعو لرې یاستو.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. نن جمعه د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بیان او رسنیو د ازادۍ د محدودیتونو په اړه اندېښنې نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې تر تیرو دوو کلونو هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته په څه کم دریو کلونو کې د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو له لوري الکتر لګه ولس دستور العملونه اعلان شوی دی. دغه مرکز پرون په خپل اعلامیه کې ویل د طالبانو په دستور العملونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار مخنیوی، د مدني اعتراضونو او مظاهرو پر خپرېدو بندیز، د ښځینه ویاندویانو د مخ پټول او دې ته نور ورته موارد شامل دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته سلګونه رسنۍ له فعالیت لوېدلې، زرګونه خبریالان له هېواده وتلي او یو شمېر نورو دندې له لاسه ورکړي دي. په دې موده کې لسګونه خبریالان نیول شوي، ځینې وروسته خوشي شوي او ځینې لا هم په بند کې شپې سبا کوي. د سمنګان بلخ پر لویه لار پرون په یو ترافیکي پېښه کې 15 تنه مړه او 21 نور ژوبل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو رسنیو ته وویل چې د دې پېښې په ټپیانو کې چې د یو ډاینا موټر د چپه کېدو په نتیجه کې وشوه، د 1500 تنو حالت نازک دی. د پېښې دلیل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. په افغانستان کې په نسبي ډول ترافیکي پېښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ تر څنګ د لارو خرابوالی ښودل شوی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن جمعې او سبا شنبې لپاره د افغانستان په 28 ولایتو کې د واورې، باران او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې فراه، هرات، نیمروز، کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان او تخار ولایتونه دي چې د اورښتونو وړاندوینه پکې شوې. په افغانستان کې د اورښتیو، اورښتونو او سیلونو له کبله نږدې 80 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه راز د سیلونو او اورښتونو له کبله سلګونه کورونه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه له فصلونو سره ویجاړه شوې او سلګونه څاروي تلف شوي دي. ایران وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو د مخدره موادو د تولید د کمیدو کومه نښه نه لیدل کیږي. ایرنا خبری آژانس پرون د ایران له مخدره موادو سره د مبارزې د کمیټې سرپرست محمد رضا کاظمي په خولو ویل، د نړیوالو ادارو او سازمانو په راپورو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو لږ تر لږه په ایران کې داسې کره او یقیني شواهد نه دي لیدل شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید هم کم شوی وي. ښاغلي کاظمي په عین حال کې له څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په متبادلو کښتونو کې مرسته وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي له ایران سره سوداګري راکړه ورکړه به 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. عزیزی چې د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی، پرون د دغه هېواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې د ایران ایسنا خبري آژانس ته وویل د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړوي. ده وویل له ایران سره په مخکینیو سفرونو کې هم د چابهار بندر په اړه خبرې کړي او غواړي دا بندر سل په سلو کې فعال کړي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت، ایران او هند د موافقې پر اساس پر چابهار بندر هندوستان 100 میلیون ډالر پانګونه وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګڼي پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. دغه وزارت ویاندې ممتاز آرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کوم بهرنی هیواد ته اړینه دی ورکړي. دی په عینحال کې وویل پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان له فضايي حدودو کار واخلي. تیر اونۍ د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلي وو پاکستان امریکا ته دوی اډې ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډې اوسنی مخکینی حکومت ورکړي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځلې ویلي چې افغانستان ته بی پلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه تیریږي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلما دی د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصباح.
په پایل کې خو ډیره مننه چې مونږ ته مو د مرکه وخت راکړ. مصباح صاحب، تر توای چې نن سبا په افغانستان کې د زندانو وضعیت څه رقم دی؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. ډیر مهمه مسله همدغه ده نن سبا په افغانستان کې، ځکه هغه څه چې ډیره ضربه د جمهوریت له نسکورېدو وروسته او د طالبانو له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده، هغه ضربه د موږ عدلي او قضایي نظام ته په ټولو کې ده. او په دې کې بیا کله چې موږ تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، نو دوی د زندانونو دروازې خوشې کړې او په زرهاو زندانیان چې په ډېر سختۍ باندې تر دې مرحلې رسیدلي ول دوی خوشې کړل، او د دې طبعا تاثیر بیرته په ټولنې باندې راځي. بیا له دې نه وروسته ستونزه دا را پیدا شوله چې هغه عدلي او قضایي نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په هکله لکه د قضایي قوې لوی څارنوالۍ مدافع وکیلان او انجمن کورنۍ او چارو وزارت او د تورت هغه کسان چې دخیل وله، دوی هغه خپل حقوقي مسیر له منځه بوته ورته ویوړل شو د طالبانو په واسطه باندې او مسیر بل خواته کړ. نو له دینه وروسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کیږي، تر اوسه پورې هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي، ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته، او هغه اصلي هدف د مجازات چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع وله، هغه ټول خوشنۍ سره چې له منځه ولاړله، او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړه شي، په خوشنۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه روان.
لکه څنګه تاسو په خپله خبره کې ویل، کله دغه زندانیان چې خوشي کېږي په ټولنه کې اتمن خلکو سره مخامخ کېږي او هغه عمل بیا تکراروي، په هغه عمل چې دوی زنداني سوي وو، دغه ته څومره دی هم وګڼو حق تر په هولاندې کېږي؟ که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړي.
ډیره مننه. ګورې، مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه وروستیو کې د دې شاهدان یو چې د درې څلور سو شاوخوا زندانیان خوشې شول، اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري، چې څرخه مجازات ورکړل شي ورته. د قانون هم دغه ده، البته په تعذیری مسائلو کې هغه جرایم چې شریعت پورې مربوط دي لکه حدود دي او قصاص، هغه بحث بیل ده. اما کله چې بحث تعذیراتو ته راځي، نو دلته د وګړو نظریات په دې کې مهمه دي. خلک نیول کیږي، خلک بیرته خوشی کیږي. دلته وستونزه دا ده چې د عادلانه قوانینو په نشتون کې عام وګړي نه پیږي چې آیا واقعا مجرمین نیول شوي دي او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي، او کدا ده چې خدای مکر بیگنا کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده، چې په دې ترڅ کې به د ټولنې دغه نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي. اوس په تیر کې چې کله دوی حاکمیت ترلاسه کړ، اسلامي امارت حاکمه شو، دوی زندانیان خوشې کړل پرته له دې چې تفکیک په دې کې وکړي چې کومه هغه سیاسي جرایمو باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولي یا دوی مجاهدین چې ول د دوی په اساس بوله، هغوی تفکیک شوی او خوشې کړي وله. نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډېر جرایم کړي وله، هغه هم خوشې شول. اوس هم په وروستیو کې همدغه حالت روان ده، او دلته اوس عام د دې لپاره چې د منګه قضایه قوه کې هغه شفافیت چې باید ووسی شتون نه لري، نو عام وګړي له دې اړخه مطمئنه نه دي چې دغه مجازات به سم دي، د مجرمین سم نیول کیږي. د نیول کېدو او خوشې کېدو موضوع ده، ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې لډیر په خوانه لسلو کلونو را پدې خو لیکل شوې لړۍ ده. د مختلفو قوانینو شکلی او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې په دې معنا چې چیرته یو څوک یو دعوا لري یا ریزی لیکلو نه در دی محکمه تر حکم پوری او که څوک چیرته یو مرتکب دی او جرم کیږي حتی مخکې له دې چې یو شخص د جرم مرتکب شي کشفی نه هدونو وظایف ده لکه د پولیسو دا ټول لیکل شوی باندې ده. نو اوس د مونږ اندېښنې همدې ته دي چې کله چې دغه ستانداردونه یا اصول په نظر کې ونیول شي نو طبعا عدالت کې دلته د سوال مسله مطرح ده. نو لازمه ده چې دغه سیستم جوړ کړي تر څو پر بنسټ یې که یو څوک بندي کیږي چې بې ګناه بندي نه شي او په زمین کې ګناهکار خوشي نه شي، ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي، مجرم باید محاکمه شي او بی گناه کس که چیرته بندی کیگی اغوی اقده اخلی دی طولانی پا مقابل که فاصله اخلی او سنزی را جوری
یه خدا مسئله ده چی مجرمین لزندان خوشی سوی بدون لدینه چی دی غدوی اغا قید تکمیل سیده بل پا زندان که یه زندانی کم حقوق لری چی اغا باید مراد چی نن سبا د خبرونه خبریږي چې په زندان کې له بندیانو سره نامناسب چلند کیږي.
او دا ډیره مهمه مسله ده. ګوري زندان زندانی هم موږ په جمهوریت کې قانون ورته درلود، زندانونو چارو پورې مربوط قانون و او د زندانی یوازې هغه حق محدوده کیږي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی. جزاګانې لکه احتیاطي تدابیر لکه په خپل جزا نقدي جریمې او د تورته مثلا که یو چا په حکم کې جرم د جنایت وسی ویل کیږي چې مثلا لاس کاله به دا قید وي، د دې تر څنګه مثلا انتخاباتو کې اشتراک نه کوي یا ځینې مدني حقوق ته سلبيږي. هغه د زندانونو ادارې یوازې هغه څه کوي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی، ځکه اساس محکمه ده، قاضي ده، قاضي حکم کوي، دوی اجراءات کوي. نو اوس لدین ور هاخوا هر محدودیت کړي او چاپ راضي په دې ازادیا ناراضي هغه خپل جرم کوي. نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح ځای ده او هدف زندانی که دو دانه ده چه سوک بدله واخلی، انتقام واخلی او کینی را منستکی، بلکه اصلاح زیده نو طول حقوق عادی لکادی وگری پراته لده چه اغا آزادی سلب شی لر طول عادی حقوق نه لکه صحی خدماتو لکه تحصیل لکه نور و ارزش تا زمین مسایده شی یا دا فضا دست فضا وسی چه تا پا که بیر تا یا سالم شخص طولنه تا براند شی. نو خوشنه سره چه منګه مسائل خبری ګل ک شکنجی دی په زندانونو کې لکه په خپل سر توقیفیږي، لکه پرته لدی چې جرم معلومه ووسی شخص ډیر وخت په توقیف کې پاتې کیږي. دا هغه موارد دي چې زندان کې دو او د زندان د مجرمینو سره د مبارزې لپاره اصلي اهداف سره په ټکر کې کړنی دي او لدی نه باید مخنیوي وشي.
او که مخنیوي ونی سي دا کومه بده پایله درلودلی سي؟
پرته له شک ګوري عدالت د یوې ټولنې لپاره ډېر یو اساسي عنصر ده. که چېرته نه پلی کیږي ټولنه منفي خواته بیایي او ستونزې راولړوي. نو دا په داسې حال کې ده چې پخپله طالبان د دې ادعا کوي چې وطن اشغال و بې عدالتي کېدله، دوی به بندیان کېدل، په لوی لاس به نیول کېدل او دوی راجیک شول په مقابل د نظام کې. اوس خبره دا ده چې که چېرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي نو خلک به عقدې رامنځته کوي، خلک بې اعتباره کېږي نسبت نظام ته او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅېږي، پرته له هغې نه ډار په زړونو کې رامنځته کېږي. د دوی د مشروعیت مسئله کې طبعا هغه مورد چې دوی ته مشروعیت ورکوي د خلکو د ارادې موضوع ده، د رضایت موضوع ده. نو چې رضایت سطح را ټیټېږي خلک ډارېږي او دا په نړیواله سطح باندې هم ستونزې راولړوي. بې له هغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یوه هېواد په واسطه په رسمیت نه ده پېژندل شوی، خو دوی که چېرته د عدالت موازین عادلانه نه کړي، په نړیوالو ملي او شرعي اصولو سم برابر نه کړي، شفافیت پکې رانولي، نو دې کې شک نشته ده چې دوی به په خپله په اوږد مهال کې به ډېر غټو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کی او د مخالفینو لپاره به زمینه دې ته مساعده کی چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي او دا به ډېرې ستونزې راولاړ.
که تاسو د ښځو موضوع ته له دوی سره هم په زندان کې بد چلند کیږي، خبرونه دام وایي چې مثلا ښځې نشته د ښځو د نیولو لپاره، نارینه ښځې نسي بیلي، دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کیدلی شي؟ څومره دوی حق تر پښو لاندې کیږي؟
ګوره اصل خو که شریعت ته راولو که نورو قوانینو ته راولو مدونه قوانینو ته، اصل خدا ده چې شکنجه نه په شریعت کشته نه په عادي قوانینو کشته. نن سبا دغه ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی ده لکه د ډي این ای سیستم او د فینګر پرنټ او د نشانې انګشت او د ته ورته، چې دغه جرم چې رامنځته کېږي جرم مجرم آثار د خپل پریدي او دا په ډېر سادګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو په واسطه باندې دې ته زمینه مساعده. اما خبر داده چه دوی چه کسان نیسی او بیا ادعاوی خوشتپ دوی باندی زکر خزینه دوی نیولی دی مثلا پخپلی ویلی دی چه تردی حدا پوری چه دوی باندی حتی تجاوزون و ادعاوی همشتا دی وست دیل پارا چه دغا ادعاوی لمنز بوزی منگا چه کل دی جمهوریت بس که او پا جمهوریت که او مثلا داده چه دی شفافیت لپارا تزمینی نشتون داری مثلا آزادی دی بیان دا مثلا اطلاعات و تدلاسرسه حق دا و دی تورت مسائل دی چی خلق تا اطمینان ورکی چی که خدای مکره کم چه خرابه نکیگی واس که ادعا لیوی خواه ادعا کیگی پر خواه اشخاص چی ده اسسته شیوی دی لبلی خواه ندسی و میکانزم چی بیرت ده شفافیت لپاره صحیح تزمینو کی شتون نلری. نو مدنی طوله نشتون دی رسانه و شتون دی دوی لس رسای پا دی طوله پروسی تا او پا زمین که دی موضوع قوانینو دی خو شفاف و عدلانه و قوانینو شتون دی مسلکی کسانو شتون دی مستقل و کسانو شتون چی بی طرف کسانو سی دی عدالت پا تامین که یا دی هاگ تزمینون جمله نده چی بیرتا کتسو گی دعا هم که ایچه ظلم پی کی گی یا مثلا پی گنا بندیانی کی گی لکه زینو خزینه و چی پا رسانه و که وربندی دیر بحثونه و شوله خپلی گونه و چت کرده چی گویا دی سر ناخوالی کی گی یا دی سر شکنجه شوی دی یا پروسه عدلانه ده. نو دیده طول دی مختبر لپاره دی تا لازمه ده چی سیستماتیک لاره دی حل رو به نظر که بنیسی.
اکثر وقت طالبان ده خبری رده ای چی به زندان که بد چلند نکیگی، آیا دا دی تیخ تیلا یا معقول دلیل که دلیسی لیوی خو خلق عملی مثالون لری لبلی خود دوی چی نه زندان که هر چه تامین دی او دی هیچ حق تر پولنده نده؟
ستونزه خو همدا ده چې د دې لپاره چې یوه ټولنه کې نظم رامنځته شي په دغه دولتونو په سطحه باندې غیر دولتي نهادونو ته هم زمینه مساعده شوې ده. دغه این جی او کانسپټ دغه ته وایي چې نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز. د دې هدف همدا ده چې یو د فشار د قوې تر عنوان لاندې د دولتونو د کړنو په مقابل کې ودرېږي. یا مثلا اپوزیسیون دی خو هغه سیاسي دغه سیستم موږ ولرو احزاب شتون ولري صحیح منظمه توګه هغوی به د اشتباهاتو ته متوجه کی او مختزی. اوس خبر داده شي دولت خو په هیڅ کله په هیڅ عنوان باندې حتی ډېر پرمختللي دولتونه د خپلو ستونزو د خپلو هغو کوتاهیو چې په خپله اداره کې رامنځته کیږي د دوی په مقابل کې دوی ځانونه غلي نیسي خپل ستونزې خپله نه وایي. نو دوی ته لازمه ده بیا نورو پرمختللو هیوادونو مدني ټولنو ازادي د بیان ته او لاسرسي د اطلاعاتو ته د حق او دې ته ورته مسایلو ته یې زمینه مساعده کړې ده. بیا په نړیواله سطحه باندې ستونزه نشته. اوس خو د اسلامي امارت لخوا نه وضعیت رد کیږي معمولا، اما د خلکو لخوا ادعا د نړیوالو لخوا ادعا داده چې دا وضعیت سم نه ده. ولی دې لپاره چې هغه استانداردونه یا هغه معیارونه چې دغه ادعا را بنده کړي یا به طرف خلک لاړ شي مانیتورینګ وکړي وضعیت تر کنټرول لاندې راولي او پکې نظر ورکړي، چې کله دا شی نه وي نو طبعا د بې عدالتۍ لپاره زمینه مساعدي کیږي. د خبرو باندې خلک باور نه کوي او همدا ستونزه دا چې خلک ډاریږي. خلک ولو که عادي کس هم اوسي که مثلا خو جرم خو یو طبیعي پدیده ده، یا قصدا یا سهوا یا حالت کې سره جرم لاندې راځي. یا مثلا دلته خو افغانستان کې خو نورې موږ ټولنیزې ستونزې لرو، که یو څوک په چا باندې ناحقه هم ادعا وکړي او هغه زندان ته واچوي نو هغه به بې سرنوشته پاتې او دا خو بیا د حق سوځونې مسله ده.
یو بله موضوع ده چې زندانیان نسي کولی خپلې کورنۍ سره تماس ونیسي، تر ډېر وخته دوی ورکي، دوی نه مني چې دوی ویلي دي. دا څومره د دوی حق تر پښو لاندې کړي؟
او خو ګوري مونږه یو اصل د اساسي قانون خصوصا دیرشمه ماده د دیارلسمه ماده ام کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی. مثلا بل اصل دا و چې توقیف په خپل سر باندې موسی. د دې تر څنګه تعذیب د انسان معنی ده، شکنجه د انسان معنی ده، قانونیت د جرایم مولې ته ورته. نو د عادلانه محاکمې یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري، هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې چیرته یو جرم ورته منسوب کیږي توقیف کیږي، باید حداقل کورنۍ په جریان کې شي. د دې ترڅنګ سکوت اختیار کی
یہ سکوت پدی مانا چی حق دا سکوت یعنی چی دیگا کم ولو کم متهم پی اجرا مهم وسی ترسوی چی مدافع وکیل شتون و نلری یا هیچ کولیشی چی هیچ سمونوائی اگر دا سارنوال پوری مربوط داشت سنگ دا جرم پی بند ثابته او هم دا غرقم سارا لڑای باید ری قانون پر بند سرد وسی مثلا قاضی به طرف شخص وسی مدافع وکیل شتون و لری خپلت های قانونی میاد پر نظر کنی روشی دیتا ورطا شان نو وز که دا نظر کنی نیول کیگی کورنه سره اړیکه نه نیول کیگی دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والای د پروسی سوال لاندې راولي او په مرور زمان باندې دا ټولنه کې ډیر زیات ستونزې نور راولاړي او خوشنه سره باید وایو چې دغه حالت شته دا په تیر رژیم کې مو او هغه هم غندلی ول جمهوریت په وخت کې هم داسې ستونزې ولی کله به چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو میاشتو به هلته ول په داسې حال کې چې د توقیف موده 15 ورځې ده بیا که چېرته د ضرورت پر اساس باندې تر 45 ورځو نورې پورې تمدیدیږي ولی مسله دا ده چې په 15 ورځو کې دا قضیه باید محکمې ته ولاړه شي او محکمه کې فیصله قاضي پرې فیصله وکړي د دې لپاره چې خلک بېګناه په توقیف کې پاتې نه شي خو دا موضوع اوس حتی داسې قضایاو ته ده چې هغه رسنیز کېږي او ټوله نړۍ ورته سترګې په لاره وي مګر یو څوک په میاشتو میاشتو پرته له دې چې بیا بېرته راخوشي کېږي او هغه هم بېګناه یا مثلا معمولا بیگناه را خوشی کیگی دا پخپلا حق تلفی دا دی آم و اگرو دا دی نباید مخنیوه بشی
آخر که حکم نظام تا باید از مشورت وی
دی من خو حکم نظام تا مشورت دا چی که دی دیل پارش تداوم را منستشی دی نظام زکر برستال دیر وقتون و افغانان حدی اقلی و نسبی امنیت لاسر سای پیدا کرده ده و خلق خوشحال پاتیشین و دوی دی دی ملی مشروعیت لپار زمینه مساعده که پر سبت برابر که نظام دی دی قوانین پر بنسرد برابر که اغا انتخابات چی دوی ور سرستون زلری هغس انتخابات دی نکی خو انتخابات تا دی زمینه مساعده که چی خلق و اراده پا که خیلشی او پوی کسان دی را ولی قضای قوا قاضیان دی مسلکی کسان را ولی به طرف کسان دی را ولی یعنی اسلامی امارات کم تحریک پوری چاره قاضیان دی هغه دی لری کی زکه غا استقلالیت میکیږي با تجربه و متخصص کسان دی را ولی نهادونه دی بیرته دسی را پیاوړی کی چې لکلوی څارن ولی کی دی کار وکي دا د جرم سره په مبارزه کې لوی څارن ولی ډیر مهم نقش لري پولیس ته د خپل مسولیتونه ورکي یعنی نهادونه دی را جوړ کی قوانین دی را سم کی اشخاص دی مسلکی کسان وروزی او وګماری نړیوال سره دی سازش وکي هغه څه چې نړیوالو ته ورته توجه ده لکه د ښځو حقوقو دې ته ورته خصوصا د عدالت په تامینولو کې دا هغه موارد دي چې که دوی په نظر کې ونیسي زه یقین لرم چې هم خلک ترې خوشحالیږي هم نړیواله ټولنه بهانې هم بندیږي او هم به د دوی د تداوم لپاره دوی به درد سر کمی دوی به له ډېرو نیوکو نه خلاصیږي ما ته به هم اړتیا نه وي چې زه په دوی باندې نیوکه وکړم یو بل ته به م یو افغان چې ځورېږي هغه به نه ځورېږي نو دې ته ورته ډېرې ښېګڼې دي په دې باید په نظر کې ونیول شي
ډېر زیاته مننه مس بصیب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و دي حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه فرض کې چې یاست الله ممال او ملګری
نظر سمجھنا نہ بارا
سنگا پتور ماں باپ کی
Na baran de